د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي خبرمن اوریدونکو او لیدونکو د جیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی او زمونه ز شهید
او زره نصر کاکر.
نن د چهارشنبه او راز یاد شروع ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې دوهمه نیټه ده. وخت شوې ده دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نړیوال ځواکونه وایي نن د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د ناټو په کاروان باندې بمی برید کې عسکرو ته زیان رسیدلی. د دغه پیښې مسؤلیت طالب وسلوالو منلی او هلته هرات کې د نویشتو شیعه مسلمانانو د وژنې پړه داعش منلې ده.
بلې خوا په خیبر پښتونخوا کې د پشکالي بارانونو او ځای په ځای سیلابونو له امله د سیندونو خواته یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوې دي او رپورټونه وایي چې سیلابونو کې تر اوسه درې کسان هم وژل شوي.
او په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د هغه د ګوند یوې غړي عائشه ګلالۍ تورونو تاوده بحثونه راپارولي دي، خو تحریک انصاف د دغه تورونو ردونه کوي.
رانو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدلې. نور مهم موضوعات او راپورونه او مرکې ستاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ واشنگتن تو خیبر اونیز خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا جبریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته یو بیا هم شراغ لاسته. او په خپرونې کې پیل کوو له افغانستان څخه، چیرې چې کندهار ولایت کې نن غرمه د نړیوال ځواکونو په یو کاروان د موټر بم چاودنه سوي او د کاتې ماموریت کومندانی وای دغه برید کې ځواکونو ته زیان اوښتی دی، خو تفصیل نه دی ورکړی. د کندهار د پولیسو ویاند هم د پیښې پخلای کړی. طالب وسلوالو د پیښې پړه منلې ده او اخوا په غربي ولایت هرات کې د شیعه مسلمانانو په یوه مسجد باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی. په هغه برید کې د مړو شمېر نویشتو ته رسېدلی. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورټ کې.
په کندهار کې سیمه ایزو چرواکو ویلي دي بهرنیو ځواکونو د موټرو په کتار ځنمرګې برید د دې ولایت په مرکز د شوراندام سیمه کې نن غرمه مهال ترسره شو. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی د پیښې د څرنګوالي او د اوښتو تلفاتو په اړه ډیوې ته داسې وویل.
نن غرمه دولس بجې د کندهار د پنځم او دیاړوند د شورندام په مربوطاتو کې یو موټر بم چاودنه شوې ده چې تلفات هم لري. په ترڅ پورې د تلفاتو په اړه معلومات لاسته نه دي راغلي.
د بهرنیو ځواکونو په کاروان د موټر بم د چاودنې په پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی څه ونه ویل. بلخوا د ناټو ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دا منلې چې په جنوبي کندهار ولایت کې د فوځیانو د موټرو په کتار یې برید شوی او تلفات هم لري، خو د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه یې رسنیو ته په استول شوي بیان کې څه نه دي ویلې. په یو بل تازه امنیتي پیښه کې چې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردي ښار کې رامنځته شوه، د سیمه ایزو چرواکو په وینا د ملي امنیت یو تن سرتیری او یو تن ولسي وګړي وژل شوي او د یو تن امنیتي سرتیری په ګډون درې تنه ولسي وګړي ټپیان دي. د پکتیا ولي ویان عبدالله حسرت وایي امنیتي سرتیری ولسي خلکو ته یا د مرګ ژوبله د ملي امنیت په یو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې رامنځته شوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
رانو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو اوس هم د خبرونې په دې ځای کې یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د افغانستان نه په تړاو دی. تاسو ته په خبرونې کې وړاندې کوو. د افغانستان کې چارواکو په وینا چې افغان ماشومان پاکستان ته د دې لپاره اوړل کیږي چې هلته نوې نسل د طالبانو لخوا زده کړې ترلاسه کړي او د ترهګرو فعالیتونو روزنه ورکول شي پکې. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل ویډیوي راپور کې.
محمد نصیر څو اونې خواري وکړه چې د هغه زوی وراره او په غزنی ولایت کې د اندړو د ولسوالۍ ځینې نور هلکانو ته داسې وضع برابره کړي چې د بلوچستان ایالت مرکزی ښار کوټ ته ولاړ سي او هلته په دینی مدرسو کې د قرآن پاک تعلیم ترلاسه کړي.
تاسو چیرته ځئ؟ موږ ځو کوټ ته. وایڅ کوو سبق وایو. وای تاسو سبق نه وایې، تاسو پیجاري کوئ.
دوی ویل هیواد کې دننه د دیني زده کړو معیار دومره لوړ نه دی، نو ځکه دا ټول ماشومان یې په دوو موټرانو کې واچول او موټروان ته یې یوازې د دوی و پاکستان ته د اړولو پیسې ورکړې چې کوټې ته یې ورسوي. دا دوه موټرونه چې نمبر پلیټ یې هم نه درلود په غزنی کې د افغان پولیسو لخوا ودرول سو.
اطفال معصومار میخواستن با استفاده از
زموږ ماشومان یې په چلو فریب سره د دیني زده کړو په نامه داسې ځایونو ته انتقالول چې هلته یې ورته ترهګریزي زده کړې ورکولې. دغه ماشومان له خپلو والدینو څخه لرې دي او هیڅ تضمین نشته چې دا کوچنیان به په کومه روحیه روزل کیږي.
پولیس دا د ماشومانو کاچاک بولی او موټروان او یو بل کس یې چې دا ماشومان یې کاچاکول نیولي او په زندان کې اچولي دي. چارواکي وایي د دې ماشومانو د بیولو اصل هدف دا دی چې د طالبانو نوی نسل په دې نیت وروزل سي چې بیا بیرته افغانستان ته د ځانمرګي بریدونو او ورانکاری لپاره ورواستول سي، څو په افغانستان کې د توندلاریتوب او سخت دریځۍ هغه فکر پلی سي چې د 2001 کال څخه مخکې د مذهبي توندلارو ډلو لخوا په افغانستان کې عملي کېده.
دا یو لویه ستونزه ده او د دې ستونزې جدیت ته چې ګورم نو ویره لرم چې لمن به نوره هم پراخه شي. دا به په راتلونکو نسلونو او زموږ د ټولنې په راتلونکي باندې ناوړه اغیزه وکړي او د جنگ او د بېوزلۍ اور به بل وساتي.
خو پاکستان کې چارواکو تر دې اوس مهاله د ماشومانو په کاچاک څه نه دي ویلي. البته تر دې وړاندې یې په تکرار سره د دې تورونو ردونه کړې چې په افغانستان کې د ورانکاریو لپاره د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو روزنه کوي. نصیر کاکړ، ډیوا، واشنگټن. دا وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څیړنې لوري ته راځو چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب دا وخت هم د ویډیو لینک لري له موږ سره موجود دی. ستړي مسې او په خیراله بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسې کا کرسته.
مننه بیروز خان صاحب. تر ټولو مخه به کدار ته وایي چې په افغانستان کې د تشدد پیښې په وروستیو کې لا نوري هم زیاتې شوې دي، علت یې څه دی؟
نو یو خو دا چې د طالبانو لخوا دا کوشش دی چې د دې نوې پالیسۍ دراتونه چې کوم د امریکا د نوې پالیسۍ را روانه ده هغه خپل یو داسې شتون وروخی چې ګندې که په دغه پالیسۍ کې دی په یو قسمه تغییر راوړی شي، دی په کې خپل اثر رسوخ ورمنلی شي. یو خو دغه هم بل دا ده چې مهمه خبره غداده چې د افغانستان ملی اردو د پاره د ناتو او د امریکا د دې د چارواکو چې کوم وینا ده هغه وایي چې په دغه سیمه کې به په دغه خطه کې به د افغان ملی اردو موږ په یو داسې مقام ودرو چې مثال به نه وي، ساری به نه وي. دغه هم د دې سره سره که د طالبانو د جنگیالو د دغه جنگ سره سره د پاکستان د پوز چې کوم یو مفکوره ده او هغه د پخوانی چې کوم مشر و د پاکستان د جنرال کیانی د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونو کې چې هغه دا غوښتل کله هم تاسو د افغانستان ملي اردو قوي نه کړی، دغه هم یو مهم سیز دی چې د افغانستان ملي اردو قوي کیدل د شریک یو منصوبه ده. دوی یو لاپکې د ناتو دغه چارواکو ویلي هم دي چې یو نیم سل دا بلیک هاک چې کوم هلیکاپټر دی دا هم افغانستان ته ورکول کیږي. صدر ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې هم وینا وکړه، وی ویل چې 1500 میلیون ډالر د ملي اردو د پاره یعنی ځان لکړی شوی دی، بیل کړی شوی دی. دا ټولې دغه خبرې دي چې ټول فشار که تاسو وګورئ او موږ ته ګورو نو زیاتره داسې ځایونه دي په هدف کې چې یا خو د ملي اردو خلق وی یا د ملي پولیسو خلق وی یا سفارت خانی وی، نو دا د هغه پلان یو برخه ده. او دی د دې کوشش هم داري چې ډیر نه ډیر هغه ولسوالۍ یا ولایتونه دوی ناقرار کی یا دوی ونیسي. نو او د زیاتره کو ګورو د پاکستان سره په پوله نږدې پرتی سیمې چې دي هغه ناقرار دي.
او بیروز خان صاحب، داعش وسلواله ډله، د طالبانو وسلواله ډله دغه د دې پیښو زیاتره پیښو پړه هم دی منی، ګمان کوي چې څه ګمان کوي چې دوی دغه امکانات له کومه ځایه پیدا کوي؟ یعنی د یو ترګر برید لپاره یا د بریدونو لپاره د ناکراری جوړولو لپاره خو د ډیرو زیاتو امکاناتو ضرورت وي.
نو امکانات خو ورته برابر دي، شرایط برابر په دی دي چې دوی خپل کورونه هم په پاکستان کې لري، دوی خپل مرکزونه هم په پاکستان کې لري، دوی مرستې په پاکستان کې لري. د پاکستان د پوز چې کما د طالبانو په اړه باندې کوم مرستې وي هغه نه دی ودرېدلې.
خو بیروز خان صاحب، پاکستان تل هم د دغه رنګ تورونو ردونه کوي، وایي چې نه هلته هم د وسلوالو روزنځایونه شته او نه هم پټنځایونه.
نو دغه خو د پښتو هغه متل به وایو چې په سترګو کې ګوتې ورمنډل دي، که پټ ځایونه نشته نو اسامه دغلته وژل شو، ملا عمر دغلته مړ شو، منصور چې کوم وخت منصور هغه دغلته وژل شو. د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، د داعش مشران ټول د پاکستان نه دي. نو دغه خو داسې خبرې دي که دوی ردوي هغه په خپله به یې ردوي، خو دنیا ورسره دغه نه مني او دوی ته هم پته ده چې دوی دروغ وایي، او د دوی چې کوم طالبان دي هغې ته هم دا پته ده چې د دوی په اړه باندې پاکستان دا رښتیا نه وایي، دا دروغ وایي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب، کور ودان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ځتمنو اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري. زو بهرنی راپورونه ولور ته چې څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د مدیره هسي د امریکا حکومت د روسیې په وړاندې ځینې بندیزونو اعلان کړی دی او دا تر اوسه نه دی امضا شوی، تایید شوی، خو ویل کیږي چې د حکومت لخوا به دغه ډیر زر تر زر هم امضا شي او کانګرس هم په دې باندې ویناوي کړي دي. او همداراز پرون د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې باندې ویناوي کړي، خبریالانو ته هم د دې د خپل بهرنیو چارو پالیسۍ په تړاو معلومات ورکړي دي. دغه ټول تفصيلات تاسو ته راغونډ کړي دي کلیم افضل په خپل راپور کې، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د امریکایي خارجه سکرټر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته خپل دری سرګند کړو چې د نړیوالو تعلقاتو ته په کم نظر ګوري، او خصوصا روس په اړه چې دا وخت ټول ورته نظر هم دی. ریکس ټیلرسن وویل سوسو واری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړی چې دواړو هیوادونو تعلقات ډیر خراب شوي او ډیرې زیاتې خرابې درجې ته هم تللی شي، او داسې بیا شوي هم دي. د امریکایي کانګرس روس پر ضد چې کوم بندیزونه اعلان کړي، خاغلی ټیلرسن ګڼي چې دا به په حاضر وخت کې هیڅ ګټې نه
وکړي.
کانګرس چې دا بندیزونه په کومې طریقې پر ځای کړل، نه خو صدر او نه زه ترې ډېر خوشحاله یم. موږ صفا دریز لرو چې کومې هلې ځلې موږ شروع کړي، دا به هیڅ فایده نه وکړي په داسې حالاتو کې. خو کانګرس په اکثرتي رای سره دا منظوري کړي، نو صدر هم اوس دا قبلوي او داسې ښکاري چې صدر به یې دستخط کړي او بیا به ورسره موږ راکاږو که څنګه هم وي. خو تیری نه پروز د امریکای مرستیال صدر مایک پینس پخوانی شوروی هیواد جورجیا ته د امریکای د مرستو باور ورکولو په وخت یو جدا نظر
څرګند کړ.
د خپل ژمنو په ثبوت کې صدر ترامپ به روس پر ضد د بندیزونو قانون لاسلیک کړي چې دا بندیزونه نور هم قوي شي. امریکا د روس سره رغنده اړیکې غواړي، کمی چې دواړه خیزه او په ګډو ګټو بڼه لري. خو روس لپاره په دې پیغام کې صدر او کانګرس دواړه متحد دي. که چېرې روس غواړي دا بندیزونه دې پورته شي، نو روس به خپلو هغو کارونو په شا کېږي د کومو له وجې دا بندیزونه پر ځای شوي وو. د اټلانټیک کونسل د خارجه پالیسۍ ماهر جان هربست هم روس پر ضد د نورو بندیزونو ملاتړ کوي او وایي چې دې سره به یوکرین، جورجیا او نورو هیوادونو ته ګټې وشي څوک چې روس لخوا د یرو سره مخ دي. زما خیال دی چې یوکرین لپاره زمونږ پالیسۍ په مت کې کانګرس چې کوم ګامونه پورته کړي هغه ډیر مثبت دي، ولې چې دا ښکاره ده چې د کرملن جارحیت قیمت ډیر زیات شوی دی. ماسکو ته پکار دی چې په یوکرین کې روس پلوه فعالینو په اړه دی خپله پالیسی بدله کړي او که چېرې روس داسې کوي نو د دې ښه اثر به اوږد وخت لپاره د جورجیا په پالیسۍ هم کیږي. کیپیټل هیل کې د امریکې د دواړو ګوندونو سینیټرانو د صدر نه غوښتنه کړې چې د روس پر ضد بندیزونو په بیل دی پوری دستخط وکړي او دا دی په قانون کې بدل کړي.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو زو هم د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې چارواکي وای په هغه ایالت کې او ورسیر مکبایلی سیمو کې د پښکل بارانونو او ځای پر ځای سیلابونو لا عمل د دریابونو کې د اوبو کچا لوړه سوې ده او ډیری ودانی زیانمن کړي هم دي. په دې سیلابونو کې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا درې کسان وژل شوي دي او د هوا پیژندنې اداره وایي چې د بارانونو لړۍ به دوی یا درې ورځې نور هم دوامدار وي. تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا شبقدر، چترال او بنو او د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د سیلابي بارانونو له وجې 15 تنه مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جمرود ملاګوري سیمه کې د ودانۍ راپریوتو لامل درې تنه مړه شوي او د شبقدر اسیسټنټ کمشنر شبیر خان په وینا د سیلابي بارانونو له وجې په شبقدر کې دوه تنه مړه شوي دي. شبیر خان وای شبقدر کې بارانی اوبو کورونو او د بازار دوکانونو کې داخل شوې دي. شبیر خان په وینا د اوبو کچا اوس کم شوې ده او امدادي کارونه هم پیل کړي دي.
مونږ خو جی ټول د چکن مخا ور روډ باندې تیر کارا سره او د مختلفو ځینو کې ډرین سیستم چې کم ځای کې ډرین وو مونږ هغه ټول کولو کا او دغه خبره ده چې د ټنټونو تنظیمات هم ورته کړی. ټنټو نمبر ورته درې چې مونږ کومه وسته ډیسټریبیوټ کوو او تر دا چې د راشن تنظیم هم کړی دی او دا رمو ګوټ پیکینګ کې او ریسپچ کې روان یو مختلف راشن پیکینګ کو.
د اپتونو په وخت د صوبې نظم اداره پی ډی ایم چارواکي وای د خیبر پښتونخوا بنو او چترال ضلعو کې هم د سیلابي بارانونو له وجې زیان نه وخته خو تر اوسه کومه مرګ جوبله نه ده رپورت شوی. د شبقدر اوسیدونکو سخی جان وای بارانونو له وجې زیاتره زیان کچه ودانو ته اوخته دي.
دا زمونږ د غازی آباد د ټول دغه علاقې نه دې کې مطلب دې چې تشکر نه دي او دې کم پکې تاسو نه یو تشکر نه چې کم دي ټول ډیمیج دي چا دی وزن را پریوتی چا کمرې را پریوتی دي سبا کې مکمل ډیمیج دي سل مولي ډیمیج دي. غریب علاقې را ټول غریبانان دي مطلب دا غریب پورونه دي او غریبانو خلک ټول تشکر نه جوړ شي دي.
د خبر پښتونخوا موسمیت او محکمې مشر مشتاق علي شوای د پشکل بارانونو د لړۍ به سو ورځې نور هم دوام لري.
نو دا وای درې ورځې پورې
بلبل وختونو کې په بلبل علاقو باندې باران کېږي. دین علاوه چترال کې چونکه درجه حرارت سیوا کې دوه چانس او هغه سره هوا کې نمیم ډېر زیات ده. د دې په وجه د پلان لپاره چې کوم دا غورې ولې جلونه دي د هغې هم د شمېرو خطه شته.
د پشکال میاشت شروع کېدو نه وړاندې د پی ډی ایم ای لخوا د سیلابونو امکان څرګند شوی او ضلعي حکومتونو ته یې د احتیاطي تدابیرو خپلولو ویلي وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه
اوریدل څنګه دلته په امریکا کې دوی خپل کار شروع او اوسه وده. ټوئیټر @voa diva، فیسبوک voa diva.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو څنګه چې تاسو په تیر راپور کې واوریدل چې په پښتونخوا کې د پشکال بارانونو لکبل سیلابونه راغلي دي. ځینې ودانۍ هم ورانې کړي او زیانمنې کړي دي، خلک یې هم وژلي دي. بل لوري ته بلوچستان کې کوټه کې وچکالی ده او هلته د هنجي له په نوم چې کوم یو ډنډ وو او ډېر د سیل او تفریح ځای وو، خلک به هر کال هلته ورتلله او د سیلاني سیمه وه. هلته دغه ډنډ هم وچ شوی دی د وچکالۍ له کبله. په دې ډنډ کې په زرګونو مایان وو چې هغه هم مړه شوي دي او حالات یې نور څه دي. دغه ټول تاسو ته په حمید سمسور په دې ویډیو کې ښکاره کوي.
دا له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 15 کیلومتری په واټن باندې د هنی د اوبو زیرمه ده چې د اوبو د کاختۍ له سبب څخه وچه سبې ده. د اوبو له وچېدو څخه دلته په زرګونو کبان مړه پراته دي، نور بیا داسې دي چې د ژوند د ختم کېدو د زکندن اخري سلګۍ وي. له لرو سیمو څخه راغلي سیلانیان چې په دوی کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي، نور څه خو نسته. خو دلته د دغه ډنډ په کنارو کې چې لږ اوبه پاته دي، په هغه کې د دې مایانو ننداره کوي. د دغه ډنډ له وچېدو څخه که څه هم پر قدرتي چاپېریال باندې یو شمېر منفي اغېزې پرېوتې دي، خو دلته د کښتۍ د چلولو د لوبغاړو تربیه ترلاسه کوونکي یو شمیر تنکی ځوانان او جنکی هم اوس له تربیې څخه بې برخې شوي دي. د پنجاب د ملتان ښار څخه د دوبی د رخصتۍ د تیرېدو لپاره کوټې ته راغلي پایزه وایي.
اور پر جہاں آئے ہیں تو کافی ڈسارٹ ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی تو بالکل بھی نہیں ہے، جگہ جگہ گندگی اور کچرا ہے. اور
دلته چراغلم ډیر می زړه شین سو. دلته هیڅ نستا، د اوبو خو څاسکی هم نسته. حق نواز هم د هنی ډنډ ته راغلی دی.
تم لوگ آگئے تو ادھر ہی پانی نہیں تھا، تو ہم لوگوں کو بڑا دکھ ہوا کہ ادھر ہی پانی کیوں نہیں ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں کیوں تڑپ رہے ہیں.
مجھ ڈیر خواب دسو چی دلتا اوبا ولی نستا او پزرگونو کبان ولی مڑا جی. دا حق نواز هم دغه پشتنا د چاپیریال د څنګه کارپو لنیاس کا کړه زخه و پشتلا. د ووی چې دلته په تیر وختو کې په بلوچستان کې زنګلات د مځکې په لحاظ باندې پر 2.5% مځکه باندې خور، خو لکن اوس دغه کچه یوازې 1.5 ته راټیټه شوې ده.
ماحول کې سیدارجن او د کاربن ډای اکسایډ بیلنس نه وي. ستونه کاربن ډای اکسایډ راباسي هغه سی به درخت نه اخلي، نو هغه دا کی زیات سی، نو هغه مختلف قسم بیماریان انسان ته کوي، دغور دغه نقصان نه ده. دویم دا د استاج د بارانو کم قدرتي او سائیکل نه هغه ته ډیسټرب کوي. بارام سی د دروخ د سیستم او به ترانسفر کوي د اخی بیا د په هوا کې استي، هغه نمی په خلای په هوا کې نه. درېمه ستاده وګو سی بارام نه کوي، نو د وګو په مزک کې دننه واټر ټیبل ډیر لاندې ولاړ. خو په پدې په سند وسو باندې غزه باندې وو په پیدا کې د وستر سر ټول سره پوری دي.
د هني د اوبو دغه ډن چې پر 2.5 کیلومتر باندې خور دی. د پرنګي د واکمنۍ پر مهال باندې په 1940 کې پرانستل شوی و. د کوټ ښار په شمول د دې سیمې و خلکو ته د چشلو د اوبو په مځکه کې د کاریزونو د فعال نظام، د ځنګلي ځناورو، مرغانو او د څارویو لپاره د خوراک یو مهمه ذریعه وله. مایرین وایي چې بلوچستان د چاپیریال د قدرتي آفاتو له ستر خطر سره مخامخ دی. په ډیره چټکتیا باندې د نړیوال تودش منفي اغیزې دلته راڅرګندېږي چې نه یوازې پر بشري ژوند باندې بلکې د هر سادار لپاره خطر موجودیت لري. د چاپیریال د څانګې مایرین وایي چې په زیات شمېر باندې د درختو له لګېدو څخه دا خطرې کمېدای شي. کچیری داسې ونسی نو خدای مکه چې د بلوچستان شمالي او نور یو شمیر سیمې به ډیر زر پر کډوالۍ باندې مجبور شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو اوسن د پاکستان د سیاست په اړه باندې یو رپورټ درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د هغه د ګوند د وی غړي عائشه ګلالی تورونو تاوده بحثونه راپرولې دي، خو تحریک انصاف ګوند د تورونو ردونه کوي. تفصیل راکوي له پېښور څخه د جبر ریډیو خبريال حمید الله په دې رپورټ کې.
د عائشه ګلالۍ لخوا د پی ټی آی په چیرمین عمران خان او د پارټۍ په اعلی قیادت د جنسی هراسانی او غواښونو د الزام وروسته د پاکستان په میډیا او هم په ټولنیزو رسنو کې بحث روان دی. ځینې خلک د الزامونو عدالتي پلټنې غواړي چې خبر رڼا شي. د زنانو د حقونو کارکونکي سمر مین الله په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی چې د زنانو اواز بندول دی ودرېږي. د هغه زنانو ته سلام کړي چې د داسې رویو خلاف ودرېږي. سرنکار خادم حسین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په سیاست کې مهذبه او درنې رویه او خبرو ته وده ورکول پکار دي او عمران خان ته پکار دي چې نور د الزامونو د بدو ردو د سیاست نه لاس واخلي. د پیښور د ډان ورځپاڼې خبریال علي حضرت بادشاه وایي چې پروستي کلونو کې د پاکستان سیاست سپکې رویه خپلې کړې دي او د دې تاوان به جمهوریت او دولسي حکمرانۍ سوچ او خوب ته رسیږي.
سیاست له اوس یو نوی تعریف کول غواړي، کوم چې ارستو یا پلیټو یا داغه دور په خلکو له سیاست تعریف کړی دی، نو زما خیال چې هغه شیخ پاتې نه دی. سیاست زمونږ د مشرانو اوریدلی چې سیاست خدمت ته وایي، د یو بل عزت ته وایي، د ښځو او د نرانو حقوق او د هغې برابر ساتل. خو اوس چې کوم صورت حال دی هغه خو زما خیال چې د ریګنګ یو نوم مونږ اوریدو، د ریګنګ نه زیات اوس د بلیک میلنګ انسر چې ډېر زیات شو، د پیسې غلط استعمال په دې کې شو، او بیا اوس د زنانو یا د الزامات چې کوم رنگ اخلي زما خلې انتهایی خطرناک کار دی.
خو بیا تحریک انصاف د کارکونکو لخوا په ټولنیزو رسنیو د عائشه ګلالۍ په ګډون د هغې د خور ماریا توربیکی چې د سکواش نړیواله لوبغاړې ده د کالو پر ضد هم سپکې خبرې روانې دي. خو د تحریک انصاف په صوبایي اسمبلی کې غړي زرین ضیا وایي چې د عائشه ګلالۍ الزامونه به په سیاست کې د زنانو مستقبل ته زیان ورسوي.
دا پورا پاکستان تحریک انصاف خواتین چی دی کا پسین کی دی کا بلوچستان کی کا پنجاب کی کا خیبر پختونخوا کی دا ټول د دل زاری شوی دا زمونږ ته سخت تکلیف را سیدلې دی او زما او دا ټول خويندو سره عائشه ګلالۍ بیبی نه با دا زما ریکوست دی چې دا د خپل وا الفاظ واپس واخلي او د خیبر پختونخوا کی دی زمونږ خويندو لونو راستي نه بن کئ د سیاست د پاره.
قسم تحریک انصاف د عائشه ګلالۍ د الزامونو د عدالتي پلټونو د غوښتنې نه ډډه کوي، خو داسې ښکاري چې دا پېښه به د پاکستان په سیاست کې تر ډېرو ورځو د بحث لاندې وي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
ګرانو خدر منوریدونکو اولیدونکو، خپرونه دوام لري او د خپرونې په دې ځای کې غواړو چې تاسو ته خپل اونیز خپرونه وړاندې کړو چې واشنگتن تو خیبر ده او د دې خپرونې کوربه چې دی هغه رحمان بنیری دی زموږ همکار. او دا اونۍ کې تاسو ته څه راغونډ کړي دي په پاکستان کې چې کوم سیاسي کړکیچ دوام لري او د وزیر اعظم نااهله ګرځول، د د دغه ټولو علتونه همدار از په واشنگتن کې دلته د پاکستان په خوانی سفیر او سیاستمدار چې سیدا عابده حسین نومیږي هغه ویل دي چې په پاکستان کې د دیشو کلونو راهسې چې کوم تر هغه یا دوام لري د هغه کې کمې نه راتللو علتونه سدي هغه ویل دي چې په کې دیش سره په پاکستان کې دیش سره داسې مدرسې دي چې هغه د تندروی زدکری ورکوی ماشومانو تا او نور و نسلونو تا نور پا دیکی چه دید اگه طول با لارشو او پا دیگه اونی زیخ پروانی که بیوارو او بگرو
سلیم شه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بندرایم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ستر عدالت نه هله کړو په هغه تور و چې په واک کې دراتلو څخه د مخې د خپل دولت پخلا دروغ ویلی وو د یو منتخب وزیر اعظم د واک څخه لری کول په پاکستان کې جمهوریت او سیاست لپاره ولې بد خبر دی او آیا د یو نوي تن په واک کې دراتک سره به د پښتنو په ژوند کې سفر کراشي د پښتنو په خوره تو جنگ به سوړ شي نن پروگرام کې به په دغه موضوع د سید عبد الحسین افراسیاب خټک سید عالم مسعود او اسد منیر سره خبرې کوو خولې یو رپورټ ګورو چې زموږ همکار ارباب محمود تیار کړی دی
پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره په اسلام آباد کې سیاسي جګړو او ګډوډو په تاریخي توګه سیاسي ګوندونه او مشران کمزوري کړي دي د دغو ګډوډو ګټه تل غیر سیاسي قوتونو او په تیره بیا پوستا رسیدلې سیډونکو د عدالتونو فیصله هم په عدل کم او په سیاسي بنیادونو زیاتې دلی امریکا کې میشتا سیډونکو ډاکټر محمد تقی په دی وایر نومې ورسپانه کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف د چوکینه لری کولو سره پوس په پارلمان خپل موټه نور هم کلک کړی دی
د پوس ته د ترګورو جهادي تنظیمونو په اقله مکمل اختیار ورکړو معنی دا ده چې پوس د هند او افغانستان لپاره د جهادي ډلو روزنه جاری وساتله او یوازې هغه ډلې په نخه کړې څوک چې د پاکستان خلاف وي نواز جنرال راحیل ته د هر څه واک ورکړو او پوځي کمانډرانو په سبو کې د غیر آئینی اپیکس کمیټو مشرۍ په سر واخستی د پوځي عدالتونو جوړولو د پوځ غوښتنه ومنله او دې ته د پارلمان د لارې یو آئینی حیثیت ورکړو کراچۍ او بلوچستان کې هم په واسطه مکمل اختیار ورکړو خو څنګه چې ښکاره ده د هر څه د نواز پاکله د پوځ ناباوري ختم نه کړې شو
د 9/11 یا یو لسم ستمبر د ترهګرې د پیښې وروسته په پاکستان کې پوست په سرګنده ځینې مهمې تګلارې خپل جوړوي په پوست تور دی چې د افغانستان هند او امریکا په اړه په خارجه تګلاره کې د جمهوریت حکومتونو واک نشي زغملې او یو ښکار مثال یې د نواز شریف اوسنۍ حکومت هم دی مطبوعات او سړونکو د پوست او سیاسي حکومتونو د فشار غټ کې داسې بیانوي
د تیرو سلورو کالو راسی نواز شریف وزیر خارجه هم جوړ نکړی شو د غشان د خاغلی شریف د هندستان لپاره نرمه رویه هم سیډون کی یادوي چې د هغه د پوسټ سره د یو ځای تک نه جوړیدو لوی سبب دی په مرکز کې د قدرت لپاره روانه جګړه باندې دانی وکی هم کیږي چې د تر ټولو زیاتو خلکو صوبې پنجاب د سیاسي او د پردې شاته د غیر سیاسي قوتونو یو نه ختمیدونکې جګړه ده دغه جګړه په 1971 کې د هیواد په ویش او په نتیجه کې د بنگلاديش د جوړېدو نه وروسته هم روانه ده سیډونکو فکر کوي چې د قدرت ترلاسه کولو جګړه کې درې صوبې پښتونخوا سند او بلوچستان او د دې ترڅنګ د ترهګرې ښکار د قبایلي سیمو خلک د لری نه د پنجاب د سیاسي پهلوانانو د کبړې یوازې تماشا کولی شي
د امریکای د یوې غیر دولتي ادارې کونسل فار فورن ریلیشنز سړنکار ډینیل مرکه وای پاکستان کې هر وخت ولسی حکومتونه د پوز د فشار لاندې وي او تر اوسه دواړه په دې ندي سلا شوي چې د یو بل سره په بیلابیلو حدونو کې په شریکه کار
وکړي دا یوازې د عدالت فیصله نه دی ګڼل پکار بلکې دا ښکاری چې د کې د پاکستان د یو طاقتور سیاسي خاندان وزیر قینچ کړی شوی دی دا یو هڅه ده چې راتلونکو پړاو کې کپ اسلام آباد کې د هر چا حکومت جوړ شي هغه کمزور وساتل شي او د پوز یا د نورو با اثر ډلو لپاره اسانه وي چې
د خپل غټو لپاره وکاروي. دا د پاکستان یو غټه مسله ده.
د پاکستان او نړۍ مطبوعات لیکي که یو خوا سیاسي حکومتونه کمزوري ساتلو لپاره پوز خپل هلې ځلې کوي، نو بلخوا سیاسي مشرانو هم د جمهوري روایاتو مضبوطولو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او خاندانی سیاست ته یې دوام ورکړی.
رپورٹ دا سوکتلو اوس راسر ملګری رکھیږي سلنکار او سیاستمدار هغلی افراسیا پټک سیب د سکایپ دلاره. پټک سیب په پروگرام کرته بخیراله وایم.
مننه کور مو ودان.
خټک سیب، پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان عدالت نه اهل کړو، ولې دي چې د آرټیکل 25 لاندې هغه امین او صادق نو د آرټیکل سره د مطلب سره په دې مونږ پوه کول؟
د پاکستان په عین کې دوا آرټیکل 25 او 35 په دې لپاره چول شوې چې کم سړی پارلیمان غړیتوب لپاره اهل دی او که نا اهل دی. دا یو شک چې دا اهلیت لپاره دی، دا بل نا اهلیت لپاره دی. دا په درې ایم کې کله قانون جوړېدو آئین جوړېدو دا آرټیکلس پکې چول شو. خو دا چې کله ضیاء الحق مارشل لا راوسته او پاکستان کې خپل امریت جوړ کړو، نو هغه په دې کې ترمیم وکړو او په دې کې 10 ټکي واچول لکه صادق او امین، کوم چې ډېر پیچیده خبره ده، کوم چې هیڅ د قانون له لارې د کچ کېدو یا پیمایش کېدو جوګه نه دي. نو دې په وجه دا پارلیمنت باندې هغه یو تورس برند کا خدا ډو بے زل دی چې سپریم کورٹ یا د پاکستان چې کوم سر عدالت دی هغه دا استعمال کړ نواز شریف خلاف. او نواز شریف باندې تور د پاناما وو چې پاناما کې آف شور کمپنیاں نه دي، مگر سزا یې ورکړه په دې بل شي کې، یعنی چې د آرټیکل 25 لاندې چونکه د خپل جائیداد باره کې رښتیا نه دی ویلي، نو دې صادق او امین پاتې شوی نه دی. دا داسې یو دروازه دی خلاص کړه.
خټک صاحب، د کې یو تپوس زبل کوم چې وزیر اعظم لری کړو، بل وزیر اعظم راغې، هغه جمهوریت عمل چې دی هغه پړاو سر ته ورسېدو، خو د سپریم کورٹ فیصله تاسو په شمول وکیلانو سسمدارانو ډیرو نه قبول کړي، ولې نه قبولوي تاسو؟
وجه دادا چې اول خبره دادا چې دا یعنی هغه بغیر د مقدمې نه سزا کړې شو، یعنی قانون کې اصول دا دی چې چا خلاف تاسو مقدمه اوري هغه راوغاړي، هغه ته پوښتنه وکړي او هغه دلایل واوري او بیا سزا ورکوي یا برات ورکوي، مګر دوی بغیر د اورېدلو نه هغه سزا کړو. دویمه خبره دادا چې سپریم کورٹ چې جی آئی ٹی یا جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم ته کم 13 نقطې ورکړې وي، دا کمپنیانې یا دا صادق او امین خبره په هغه کې نه وه. نو دا دویمه خبره ده. درېمه خبره ده چې ډېر تنگ قانوني بنیاد باندې، ډېر محدود قانوني بنیاد باندې دوی د پاکستان منتخب وزیر اعظم لري کړو. وزیر اعظم لري کول د خلکو کار دی، هغه خلکو منتخب کړی او عدالت نو منتخب کړی، مګر دا ښکاري داسې چې آرټیکل 6 یعنی آرټیکل 6 چې کوم دی پاکستان آئین کې د غیر جمهوري مداخلت مخه نیسي، هغه مونږه مضبوط کړی وو په 2010 کې چې کله مونږ 13 ترمیم راوستو، نو په هغه کې مونږ دام اچولی وو چې اوس آئین معطل کېدی نه شي. نو ضیاء الحکم کتا سو یاد شي آئین معطل کړی وو او جنرل مشرف هم آئین معطل کړی وو، غیر جمهوري مداخلت یې کړی وو. اوس هغه مداخلت ممکن نه دی، نو اوس خلک چې حکومتونه لري کوي نو عدالتونه له لارې به راځي.
خو خټک صاحب، داسې معلومېده لکه څنګه تاسو وویل ستاسو په وختونو کې یا ستاسو وروستو چې کوم ملګري دي په پارلیمان کې، داسې معلومېده ګڼي چې پارلیمان عدالت او پوز درې واړه ځان ځان له کار کوي لګیا دی، خو اوس هم داسې معلومېږي ګڼي پارلیمان چې کله مو غوښتل شي څوک یې مو غواړي نو هغه د هغې مشر لري کول ممکن دي، امکان لري؟
او جی، دا نواز شریف چې کله حکومت کې راغی ډومبه اختلاف سکیورټی اسټابلیشمنت سره او جنرال مشرف په مقدمه راغی. د جنرال مشرف باندې مقدمه چلول غوښته ځکه چې هغه آئین لغو کړی وو، آئین یې مات کړی وو، نو لہذا په هغه باندې مقدمه چلول غوښته او سکیورټی اسټابلیشمنت په دې خوشاله نه وو. هغې نه خبره شروع شوه او د نواز شریف خلاف موږ ولیدل چې دلته کې خلک راووتل او عمران خان پارټي او طاهر القادری صاحب راغلل او دلته مظاهرې شروع کړې چې د حکومت سرنګونه کی، یعنی د حکومت تخته واړی. خو هغه وخت پارلیمان د سره ودرېدو، هغه وخت ټولې پارټي د سره ودرېدې، نو دا ممکن نشوه. بیا چې کله دویمه خبره ډیره احمد اعلی چې نواز شریف غوښتل چې هندوستان سره خصوصا او ټولو ګاونډي ملکونو سره په شمول د افغانستان ورسره ښې اړیکې جوړول غوښتي، ښه تعلقات جوړول غوښتو، نواز شریف خپل انتخاباتي منشور کې دا خبره لیکلې و 2014 کې چې هغه وو ګوانډي ملکونو خصوصا هندوستان سره ښه تعلقات جوړي او دا خبره جرنیلانو خوښه نه وه. لہذا دا بل ډیره هم خبره و چې هغه نواز شریف لري کول غوښتو. خو ارز دا چې نواز شریف خپل کمزوري هم دي. کمزوري اول دا ده چې د پارلیمان ته شا کړې و. د ایج پارلیمان په اعتبار کې نه، پاکستان کې یو پارلیماني نظام دی، حکومت کې پکار دا چې پارلیمان د ټولو فیصلو محور وي. مگر دے پکال کے یوزل دوزل سینٹ تب یوزل دوزل ہم نرات لو، قومی اسمبلی تب ہم نرات لو. لہٰذا پارلیمان دا دنا یو قسم دا لرش ہو او دا یو قسم دا پارلیمان پر کمزوری کولو سر جمہوری نظام کمزور ہے او غیر جمہوری قوتوں نے دا موقع
شاگرد سیو کی خٹک سے دا خٹک دا خو یو تپوس پدی کی ڈی ضروری جوڑی گی وغیرہ دا چے دا تاثر ورک رشو پدی فیصلے سر چے گنی عدالتوں پا پاکستان کے ڈیر طاقتور دی او تولہ دی واقعی عدالتونو پاکستان کې طاقتور دي تل دي کنه وسم عدالتونو تاسو په اشارو کې ویل موږ سم په واقعي چې د پوز یا د اسټابلیشمنت په خوخه په مرزي داسې فیصله کوي
او عدالتونو کې مضبوط وي نو جنرال مشرف په څنګه ملک نه بهر تلې حکومت خو دومره وکړه شو چې جنرال مشرف عدالت مخې ته راوسو نو هغه باندې د غداري مقدمه وا چې پاکستان کې ټولو نه سنگین جرم دی، پاکستان په آئین کې ټولو نه سنگین جرم دی. خو جنرال مشرف بار وته او سینے او ڈبولا شزا بار روا تما او دائم یاد کرا خلق کی یاد کرا غی داری یاد کری چا پہ امداد چھ دی ملک نہ بار ہوا تو او اس پوری عدالتوں وگ بنا گرولو اس اس پوری اس چھک نہ وئی چھ دی واپس را ولی بے ترا ولی دین سنگینہ مقدمہ بل نشتا عرض داری چھ عدالتوں کہ مضبوط وے تو جلیلان وے مقدمے چلو ولی خلا ججانو بن مقدمے چلو ولی اسم پاناما پ دے کیس کی دی پنجاب ہائی کورٹ یو ناس جج چھ برحال جج اگر نو من پ دے فیرس کشتا اوس پر هغه نه چا پختنه نه کړی هغه عدالت کې کینی اوس پر فیصله کوي
سمجھا
او دغه څه سونا کسان پاناما کې چا بل چا پختنه نه کړا نو ارزدار دي چې دا یو طرفه پاکستان کې وزیر اعظمانو احتساب شوی دی څه پانس شوی دی څه کېد پر شوی دی څه جلاوطن پر شوی دی خو حقیقت دا دی چې عدالتونو وګا باندې ټوپک اخودل شوی دی
او آزاد نه دی ډیر زیات مننه محترم پراسیاب خټک سب چمګ ته مخره کړو هو
هر کله راشي مننه
کورمودا کورمودا حضرت لیدونکو دا هغه پراسیاب خټک سب د پاکستان د عدالتونو د فیصلو تاریخ تل مشکوک پاتې شوی دی. هلته د سیاسي ګوندونو مشران سزا کړل شوی دي لکه څنګه خټک سیب وویل. خو د څېړونکو خیال دی زیاتره سزاګانې د پوځي جرنیلانو په خوښه ورکړل شوی دي لکه پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو سزا خو د هیواد سره عدالت کړو ولې دا کار یې د جنرل ضیاءالحق په خوښه کړی وو ځکه ورته بیا وروستو پارلیمان عدالتي قتل وې. په دې لړ کې ځینې مهمې فیصلې درته وایو. 15 جولای 2012 ستر عدالت د پیپلز ګوند منتخب وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نااهل کړو. 14 جولای 2009 ستر عدالت د جنرل مشرف پی سی او قانون ختم کړو. 24 نومبر 2009 ستر عدالت د فوزی امیر جنرل مشرف بیړنې امر تایید کړو. 25 اگست 1999 ستر عدالت د صدر غلام اسحاق خان د بنظیر بھٹو حکومت ختمول امر په ځای وساتو. 10 نومبر 1998 سپریم کورٹ د بیگم نصرت بٹو د پوزی جنرل بیڑنی حالاتو پزت خواست رد کړو. 14 مئی 1955 کې د هغه وخت وفاقی عدالت د گورنر جنرل غلام احمد د هیواد د لومړنۍ آئینی اسمبلی ختمول قانوني وګرځول. قدر ولیدونکو دغه د پاکستان لګ مختصر تاریخ تاسو په دې سلایډز کې وکتلو. اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې سره واندې دا براته وړاندې کوي زموږ همکار عدنان رشید. جی عدنان رشید.
ډیره مننه منیری صاحب. تیر اونۍ پاکستان کې د ټولن لوی خبر د وزیر اعظم نواز شریف نه اهلې پاړه وو. په سوشل میډیا هم په دې باندې توده بیسونه روان دي. د سنجیده خبرو سره سره ډیر خلک د دې فیصلې باندې طنز کوي او خوندونه ترې اخلي. د پاناما قضیه په محل د کلیبری فونټ په عدالت کې بحث شوی. یو ټویټ په دې اړه باندې نیم نومي یو تن لیکي دا ښکاریږي چې دا ځل د عدالت فیصله به د ایریل پاونډ کې لیکل کیږي. هغه په تنزیه توګه د جامو سوډا ایریل واشنګ پاوډر ته اشاره کوي او لیکي ډیره ښه صفائی کوي. د نواز شریف د نه اهلې علت دا ښودل شوی چې هغه صادق او امین نه لري پاتې. رضا مهدی په ټویټر د یو تن صادق امین شناختی کارت تصویر شریک کړ. رضا مهدی لیکي مسلم لیگ نون لا پکار دی چې دا تن د وزیر اعظمۍ سوکې لپاره وټاکی ځکه چې دا صادق هم دی او امین هم. دغه فیصله کې د نواز شریف د هغه نوکری ذکر هم شوی دی کمی چې هغه تنخواه نه ده اغستی. په دغه اړه سید علی عباس زیدی په ټویټر لیکي چې ما یو دکان نه سموسې واغستې چې ورسره مفت چکنی هم ملاوي ده، خو ما هغه وا نه غسته. تاسو راته ووایه چې زه نه اهل شوم او کنه. ساجد اوان د صابر نذیر یو کارټون شریک کړی دی. په دغه کارټون کې د سپریم کورټ ودانۍ ډیره دنګ ښکاري او د پاکستان پارلیمان ودانۍ ډیره ورکوټی ښکاري. پاکستان کې د سپریم کورټ په پارلیمان باندې لویه برتري لري. د پاکستان صدر ممنون حسین ډیر کم په میډیا راځي، خو نن سبا د هغه یو ویډیو سمود وړاندې چې ریکارډ کړی شوی و په سوشل میډیا ډیره خوښیږي او خلکو یې شریک کوي هم. په کومه کې چې هغه وایي پاناما کیس د خدای د طرف نه راغلی دی او په دې لار به ډېرې نورې خبرې راوځي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا. جی بونیر صاحب
ډېره مهرباني. نن رشید اوس په دې موضوع باندې د پښتون اولسي تحریک د مشر هاغلی سید عالم مسعود سره ما یو مرکه کړې ده. دا مرکه ما د هغه سره سوشل مخکې کړې ده. د هغو لړو منې ته پوسټ ما دا کړې وو چې د نواز شریف د واک څخه لری کېدلو او بل واکمن راتللو سره به د پاکستان په خاصه توګه د پښتنو ستونزې لکه د فاټ آئینی حقونه واخیستل شي، کډوالي او بیروزګاری به ختم شي. د هاغلی مسعود جواب داو.
تاسو دا سوال ډیر اهم دی. بنیادی خو صرف د اوریدونکو د پاره دا وایو چې د نواز شریف تلل په ظاهره د پښتنو د یو دښمن کمېدل دي، او دویمه چې دا هغه د پاکستان چې کم واکداران دي، د پاکستان فوج، ججان او د هغوی سیاستدانان، د هغوی ترمنځ یو مستقل اختلاف دی. دا دوه ګټې دي. زمونږ د دوی ترمنځ اختلاف کې زمنګ په حواله سره دوی مکمل متفق دي. زمنګ په حواله سره دوی هیڅ اختلاف نشته. دا چې اوس بدترین هم دښمنان شي، نو د فاټا، خیبر پښتونخوا، د بلوچستان پښتانه، افغانستان پوله، ازغنتار، زمنګ بیروزګاری، زمنګ تبعیتوب، زمنګ کاریډور، په دې کې ټول متفق دي. نو دا هغه وخت دی چې پښتانه په پردی ویر کې، په پردی جړا کې، په پردی غم کې خپل غم وجړي او خپل ستونزې رامخته کړي. دا د فټا پارلیمنټریان هم د څو کې زمونږ کمی سیاست ولم د څو کې زمونږ پښند اوسه خلک هم ده.
د هغلی سید عالم مسعود صاحب نما دویم تپوس دا کړه وو، آیا تاسو غواړئ چې پښتانه منتخب مشران د خپل ووټ ورکولو څخه د مخه د خپل حقونو اخستلو لپاره لیکلي معاهده وکړي؟
بالکل جی. صرف دا غم نه، یعنی دا هغه وخت چې خلک وایي چې تاریخ وایي چې کله حاکم قومونو کې اختلاف راغی، نو دا د محکوم قومونو لپاره بهترینه موقع د پاسون د غوښتنې په خپلو کې د صفونو درست کولو. نو په دې وخت کې یو خدا دا چې په کار چې زمونږ کامی جرګه وشي، حقیقي کامی جرګه چې پاک مونږ خپل ستونزې مخې ته کو، او دغه مونږ ته په 1 اپریل باندې ټول، یعنی 1000 کسانو هغه غونډه کې همدغه اختیار کړی دی. دویم دا ده چې د فاټا پارلیمنټریان چې شاید خاکانه بسی ته ووټ ورکوي، بیا د هغې نه پس شهباز شریف ته ووټ ورکوي، دا دوه موقع به وي چې نه ته زما د فاټا مستقبل فیصله وکړه، نو زه به اله ووټ درکوم. که چېرته نه سودا وشي، دوی بایکاټ وکړي، نو دا به ځان لا د تاریخ یو ښایسته برخه وي چې پښتنو ووټ ورنه کړو، یعنی د سرنه برخه پکې وانه غسته. همدغه موقع ده د ان پی او د پښتونخوا ملي هم پارټي، مولانا فضل الرحمن او د افتاب خان شرپوس صاحب د ټولو لپاره چې په دې وخت کې هغه کمی ستونزې را مخې ته کړي. چې پاک تاسو ذکر مکو، مثلا جنگ د هندستان سره دی او افغان تار په ډیورنډ باندې لګي، فاټا دا د فاټا د مستقبل فیصله نه کیږي. د فاټا د خلکو سره چې کم ظلمونه وشو، یعنی په هغه کې انصاف نه کیږي. زمونږ چې کومه بیروزګاری یا زمونږ په د دې جنگ په بدل کې چې کومه پیسې پاکستان ته راغلي، هغه مونږ ته راونه رسیدې په خپلو کې په پنجاب کې تقسیم کړي. یعنی دا ټول حسابونه کتابونه، دا نمونه زمونږ وسایل، دا نمونه د بجلی چې کوم بقایجات، دا نمونه زمونږ په وسایلو باندې زمونږ اختیار، دا ټول وخت چې دا خبره را مخې ته کوو. د دې په منځ کې اختلاف زمونږ په منځ کې د اتفاق سبب جوړېدل پکار دی، بجای دا چې موږ د دوی په غم کې جړه شروع کړه.
د هغلی سیدل مسعود صاحب خبر تاسو ورده هم په دې موضوع ما د پاکستان د پخوانی پوزي افسر او سلنکار هغلی اسد منیر صاحب سره خبرې کړې دي. د هغلی اسد منیر څخه زموږ لمړی تاسو دا چې تاسو وایي چې د نواز شریف نه هله کول سم فیصله ده موږ په کړې څنګه
ګوري جی دا چې 77 کې مارشل لا ولګیدا هغه نه هغه وخت پورې تاسو یو ډېر خخه جان بو هغه بوټو صاحب تاغې نمخ کې هغه مارشل لا کې جسو سمدانی چې دی 1900 اگر پر ضمانت کو نو دی اگر لرکو بے سپریم کورٹ کے جسٹس یعقوب اگے لرکو او اگے نہ پستا دی دی تو لو کے لوے زور بپ دیو چی جی جان دی مج مرضی او اگے نواز شریف دا غاسل ساتلو تا سو گرے جی دے سنیکا سی نہ پ سیاست کرا گلے دے او اس دا شو تقریبا شپک دیر شکالا دی خلاف عدالت یوزل 2000 کے فیصلہ کڑی وچ دے کیت کڑے او یوزل اسو کا او غینا هر یو عدالت د دې په حق کې فیصله کړی دا دې دا ټول کیسونه وو دې غلط کیس نشته دا هدی بیا والا دا چلے دو او دې چلاړو او معاہدہ کا نو غینا پستا دا کیسونه خو نو دې چرالو نو غینا پستا دې پټ پټ د لاهور هاي کورٹ نو چیتن یو کیس ختم کو چیتن بل کیس ختم کو نو زدایا مجی دې خلق و ترشتے خبر نہ کئی او دی پیپل پارٹی دی پورا تاریخ گو رہی نو غی پس فوجم لگے دلے او دی بور سر شاملو او دی بم بور سر شاملو ز پدے خوشحال نہیں مچ دے دغلر کو نز پدے حق کے مچ اتلیا دے خلق برکی ز ما سوچ جمہوری سوچتے خدا خو چ خلق تا پتہ ہی گنا چ جی دی تا سر باہر دروغ گئی او ننا دا چوز دی کې سونا شروع کی به بخل کو ته پتو لګی چې دای سکړی دی د ملک سره تقریبا یو ډیر شکاله
دا صد منیر څخه زبات ویم ته پوس داو چې ځنی نړیوال مطبوعات او سلون کې وایي د منتخب وزیر اعظم د عدالت بلار د واک څخه لری کول د پاکستان د سیاست لپاره بد خبر دی. تاسو هم دا بد خبر ګڼئ؟
مې ګوري جی خبر خو ډیر خنه دی کنه چې جی پکار نه دی چې عدلیه یو داسې سړی لري کی چې هغه یو کور خلکو هغه ته ووٹ ورکړي او هغه خپل یو د دې ملک چې دی کنه هغه وزیر اعظم دی. عدلی خپل کار دی، د وزیر اعظم خپل کار دی، د قانون ساز خپل کار دی. پوه شئ کنه جی خو هغه کې دې باندې تاسو وګورئ چې دغه کیږي بنا صدا سي ډیر نه ریاکشن رالو نه جمهوریت خو ګورا چې هغه اسمبلی نه ماته نه کی د دې اډو خلک به حکومت کوي اوس حق عباسی صاحب رالو هغه نه بس تبا دے دغه راشی دے شیبا شریف یا چسو کم راضی نو سملے نو خو خپل دغه پورا کئ دین ډیر خراب خراب شب کارو نہ شوی دی 88 کی جو نے جو 90 کی بے نظیر 93 کی نواز شریف 96 کی بے نظیر 99 کی نواز شریف دا ټو لر دی کنا نو دے کی خود ټولو کی کم نقصان بکیږي جمهوریت.
دا هغلی منیر څخه بل تپوس ما داو کړو چې تاسو ځنی نور د ججانو او شریکې پلټنې کوونکې ډلې ډېر ستاینې کړې دي، آیا دا عدالت د پوځیانو خلاف هم د بډو رشوتونو د تورونو پلټنې کولی شي؟
ګورې جی زه خو تاسو ته ذاتي تور باندې فوجي ما هر څه زما خو زه د مارشل لا په حق کې نیم، زه د عدالت په حق کې نیم. زه یم چې کوم سړی د عوام په ووټونو راغلی هغه ټولو کې طاقتور دی. خدا دی موږ یو دغه د بدقسمتی ده چې دا سمش تاریخ پاتې شوی دی. زه خپل یم چې پکار دی چې دی د غیت حسابم کوي دی کې ایسو پکار نه چې ته تر جج او فوجې نو باسي کنه نو به باغې دا لکوټي دی باندې شکوک راشي. وګوره جی دی خو دی دا ټول قانون سازی خو با پارلیمنت کوي کنه. پارلیمنت کا قانون سازی دا اوس 18 ترمیم چې او دے کے اگئی ٹولو دے این پی پیپل او نو ردا چے لوج گڈے رائٹ لیفٹ والا پارٹی نی دی ورتوی چ دا 62 لڑکا او ٹولو کی زیاد دغه چ دے مخالفت پی ایم ایل او جے یو ای ایف کو جماعت اسلامی کو خیر دے گئی خپل دغه دے خو بہ کئی مخالفت نو کدی اگے نہ لڑکلے وے گورے دا دے دی کار دے کدی یو دینے دا پتنشت چ کلا نراغلی اے چ نوے نئے بارٹنس جوڑو اگے کی وا چوی کنا چ جی جرنیلان او دغه بم چې دی ججان دی غیبه مه حساب دغه شانت دغه اداره کوي دا نشته څوک به یی چې دی موږ اداره بخپل.
قدرون لیدونکو تاسو د اسد منیر صاحب سره زمو خبره ترې ووري دي. اوس په دې موضوع یو بل مرکه چې ما د پاکستان په واشنگټن کې د بخوانی سفیری او د کتاب پاور فیلیر د پولیټیکل اوډیسی اف ا پاکستانی وومن لیکونکې سیده عبد حسین سره کړی دا. عبد حسین په پاکستان کې د نواز شریف او هم د بنظر بټو سیاسي ملګری پاتې شوی دا. دغه مرکه دلته په واشنگټن کې کړی دا. راځي چې وای ګورو.
آپ اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں ایک اور
اس تاسو امنگ چدا خبری کونو پا پاکستان کی یو نوے سیاسی بحران جوڑ شوے دے. نواز شریف دخپلی سوکے سخا عدالت نہ لکڑے دے. دا حاغوی منون کی یا ملگری وائی سازش شوے دے. مخالفینی وائی سمکار شوے دے. تاسو دا فیصلہ سنگخ کاری
سے ہٹایا گیا جبکہ ان کے مخالفین ایسا نہیں مانتے. آپ کیا سمجھتی ہے ٹھیک ہوا ہے یا سازش ہوئی ہے؟
زما په خیال سازش بالکل نه دی شوی. زما په خیال بالکل سم کار شوی دی. د دې به دوه ګټي. یوه دا چې سمودبه به ډېری رشوتونه ختم شي. بل دا چې اولس به په عدالتونو باندې اعتماد بیا جوړ شي.
خستا سن چې زه دا خبر اورم نو حیرانې گما چې د پاکستان د خلکو په عدالتونو اعتماد جوړ شو. آیا تاسو نه ګورئ چې تر اوسه کوم جنرل هم پاکستان کې عدالتونو سزا نه کړو نو اعتماد به څنګه جوړیږي؟
عدالتو پر پاکستانی عوام کې اعتماد نه بحال ہوں گے.
دیکھیے جنرل کو سزا اگر
ګوره که جنرل قصوروار دی نو سزا ورته ورکول پکار دی. تا ته پته ده چې د جنرل مشرف خلاف مقدمه درج دي. هغه فراری دی او په دبئی کې دی.
نه هغه خو عدالتونو پریښی و.
او عدالتونو اجازت ورکړی دی خو مقدمې په ځای دي.
کېدای شي د خلکو اعتماد جوړ شي. د پیپلز ګوند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم عدالتونو لرې کړی و. خو زما تپوس دا دی چې آیا بډې رشوتونه یوازې سیاستدانان اخلي فوجیان فرشتې دي ګني؟
پاکستان میں تو آپ کے فوجیوں کے پاس شادی حال تک کرائے پہ ملتے ہیں.
فوجیوں میں بھی سول سرونٹس میں بھی
کرپٹ. فوج کے ہم او حکومتی نوکرانو کے ہم بڑی رشوتوں نا ڈیر سیاتی. لیکن سیاستدان چونکہ دا مشرعی دعوی کئی نو کد سیاستدان مخونی ولی شی نو فوج یا افسران بیا دا بڑی رشوتوں نا مجال نشی کولے.
وہ پھر مجال نہیں ہوگی ان کی کہ وہ کرپشن کر سکے.
پاکستان میں ایک
آیا په پاکستان کې د یو طاقتور پوست په موجودګۍ کې د یو مکمل جمهوریت نظام خوب لیدل ممکن دی؟
فوج طاقتور دی زمونږه. خو د امریکای فوج هم طاقتور دی. د فوج د طاقت او د جمهوریت ست تضاد نشته دی. او زما خیال دی 12 کال وشو جمهوریت روان دی او له خیره روان به وي.
څنګه روان دی جمهوریت؟ ته په امریکا کې سفیر وې. د ډیرو خبرونو ښه خبرې ستا په وړاندې ډیر رازونه په ډاګه دي. دا وخت هم د پاکستان د باندنو چارو تګلاره د پاکستان پارلیمان نه بلکې پوز جوړوي. آیا دا جمهوریت دی؟
پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے تو کیا یہ جمهوریت ہے؟
دیکھیے فورن پالیسی
د باندنو چارو په تګلارو په پارلیمان کې بحث خو ضرور کیږي. خو زمونږ په باندنو تګلارو کې په تیرو سو کلونو کې ډیر سغټ بدلون نه دی راغلی. نو د جمهوریت ډیر اړخونه دي او بنیاد یې دا دی چې قیادت قوم ته جواب ورکوي.
ګران لیدونکو هم دا د نوزه پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پروګرامونه په ویب سایټ www.divaradio.com هم کتلی شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بونرې اوس تاسو نه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ.
نو عزت من اوریدونکو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. د دې خپرونې وروسته شپه په خیر خپرونه به وي. زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او ستا سره به دا خپرونه مخ په وړاندې بوزي. د دې خپرونې قربانو زمونږ شهید
او زه نصر کاکر.
د دې خبرونه پروډوسر وزمږه همکار کلیم افضل او زمږ سره انجینران هم واغوینه هم تخنیکی اړخ پاته مننه کوو او تاسو هم په لوی لاس پاروسل وړه او آباد اوسئ.